دا مشال رادیو ده نن د سیشن به یانه هیورا زو د 2025 کال د فبروري 4 منیټه ده زه احمد شاه زمي مو د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو د وزیرستانونو د زنګوزیو او د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر هرڅه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی په خبر کې وسوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګری وژل دي او اوکران کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل سوي او اوولس نور ژوبل سوي دي اوس د خبرونو تفصیل د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2 په اسلام آباد کې سره جرګه سیول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده په دې جرګه کې شریک د پاره چنار ابرار حسین توري پرون ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژره خلاص کړي بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي د جرګې او بل ګډونوال حجرې منګل مشال رډیو ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا اوسنی دواړه په تکلیف دي د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمواري ده او هغوی باید پوره کړي د کورمی د شیا اوسنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کورمی مرکز پاړه چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې پرته ده دا لا تر هغه وروسته تړل سوی وه چې هلته د شیا اوسنی ډلو ترمنځ د فرقې ځنشتو په نتیجه کې تر یو سل شل زیات کسان وژل سوي ول د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې راټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلې دي د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 1 تشتبل سوی د سوداګرو اتحادیې مشر حجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګری ابرار اپریدی وسلوالو په ډز وژلې دي د دې پیرزماري تر اوسه چا نه ده منلې د باډي او تیرا اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې شیر محمد اپریدی په تیرا میدان کې د پوځي عملیات پر مهال د ورانسو بازارونو بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې کولې او د امن لپاره په جلسو او لاریونونو کې به ویناوي کولې د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 د پاسه یو ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجی جاوید وزیر پر مشال لړی ټول چې د نومبر پر 26 په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړپوړو چارواکو د 260 ټنه زنغوزی په دې تور نیولې دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه راوړل سوي دي دول چې دا له افغانستانه نه دي راوړل سوي بلکې ځایي دي او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان د سوداګرو دي د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه بل اړوند چارواکو سره خبرې کوي
عجیبه غونډه خبره خدا ده پروسیسنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پنډی چبکې موږ سره شاګور کې خپل زون شته موږ هغه ورته مختص کول شو اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې نو زموږ خدا خیال چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورنمنټ چې لګیا دی موږ سره روانه کوي د هغه په ذریعه
په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه مرستیال محمد سید وټو سره رابطه وکړه خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال لړی ټول چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ داسې کاروبار نه دی سوی د بشرقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دې هیواد پارلمان لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه د 2025 کال منظور سوی ترمیمي قانون د پسندستي توګه ختم او یاد پکې اصلاحات وکړي هیمن راټ سواچ نن په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي بیان زتوی چې په دې هیواد کې لا د وړاندې د 2014 کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیکا په عمل کولو سره د بشري حقوقو سرغړونه سوي ده او پر لسګون خبريالانو مقدمه جوړ سوي دي د پاکستان پارلمان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لومړی په 2014 کال کې منزور کړی و خو د جنوري په پای کې ترمیم پکې وکړ په دې ترمیمي قانون کې د ایش پرويشتمه ماده اضافه شوی ده چې تر مخې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلومات لامل په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي نو هغه کس په تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 1 لک روپیه پورې جریمه ورکوي او یا به له دوه سزاګان سره مخامخ کیږي ترمی قانونی مسودې د منځوریدو پر ضد په اسلام آباد کې خبریالانو د جنوري پر 28مه احتجاج هم وکړ او تور ورځې ولمنځله. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترورل نه، بلکې د ناسم معلوماتو د خپرولو مخنیول دي. اور سه خبر دا چې د اوکراین د خارکیف گورنر ویلي چې نن په ایزیوم شار کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل شوي دي. ریټرز او فرانس پریس خبري اژانسونه ویلي چې گورنر اولیک سینیګوبوف پر ټلګرام لیکلي چې د نړیوالو راپورونو له مخې روسیې ځواکونه بیلستیک توغندي کارولې دي. روسیې چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښ په اړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. د 2022 کال په فبروري کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل وکړ. کیف مسکو ملامتوي چې د استوګنې ودانۍ په نقشه کوي، خو مسکو په داسې حال کې چې د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد ورځ تر بلې زیاتېږي دا تور ردوي. دا او تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال لړۍ څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلی سي. د کورمیشیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کډی جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د جرګې یو ګډونوال وای
یار کې هم سنی ته تکلیف پر سه دو شیابا سپی ور کوي کا شیاته ور سه دو سنی په سپی ور کوي. هغه کې داسې هغه نشته چې سړی د روډ ته په زود روډ ته په زود کړي حکومت کړ دی.
د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو عرب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د اتحادیه یو مشر وای
دا 110 ټن چلوزارا د 1 عرب نه باندې مالې چوری دي، یو ټن 80 لک باندې دي.
د جنوبي وزیرستان خلک وای حکومت دی د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. از موږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي ویب سټ یا ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. او پر دې سربېره د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او دغه اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول رکشت کوله یا ډاونلوډ کولای سي. په اپ کې د مشال رادیو نومر داس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمیشیا اوسنی مشرانو تر اسلام آباد وروسته په پېښور کې جرګه کړې ده. دا جرګې د هغو غونډو تسلسل دی چې دوی پکې د فرقیزو او ځمکو پر سر شخړو لپاره د حل لټولو کوشش کوي. د جرګې له ګډونوال څخه ځینو مشال لړیو ته ویلي چې په جرګه کې د هغه تړون ملاتړ او عملي کېدو غوښتنه سوې چې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کواټ کې سوی وو. د هغه تړون له مخې دواړه غاړې به وسلې حکومت ته سپاري، مورچې به ورانوي او لارې به خلاصوي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال طارق اورکزی راپور لري.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فرقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهم نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملی کیږي. د کورمیشیا سنی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درې نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې پر 14 جنوري پر بغن لټل سیمه د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې ترتلو پس شیا مشرانو لشیوی امن موعده به تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال لډیو ته وای کڅو هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوای بولې خو غواړي چې د سیمه لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د موعده لمخه د بنکرو پړنګولو کار روان دي او تر څومره پوری د اسلحه راټولولو خبره ده نو تر هغه هم دوی نه دي شاته شوي.
اوسه پوری دوج بنکر چې کمی دغه په هار کلی او په بلشي لوی ایریا کې مسمارې شوې دي او د سره سره لکه څومره پوری د اسلحه خبره ده. د اسلحه مونږ کم له همال ورکړه دغه د اسلحه جمع اوري ده څنګه به مو د غټي اسلحه جمع اوري کوو خو هغه نه مخکې دویم شیک دغه مسوده او دغه معاهده دار چې روډ د عام تاګ راتګ د پوره چپری نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
په کور ما کې د لارو خلاصول په خبره تر ټولو لوی خان د منډوري پر سیمه په سړک لا یوې نیمې میاشتې روان د وته زو قبلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګ سیمه د شبي يرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دي شي بل اسلحه دی راټول شي مورچی دی ړنګې شي او هغه نا قانونه تنظیمونو خلاف دی کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځای مشر حاجی رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو بند دي بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خود سرکور کور دے اغه کنٹرول دے اغه کی خود مودا چا چانی شک شو باروغلو اغه د شریعت پختو کوم اصول دی مغینه بدون خلسه بګنو بغه سړی ته سزا نور کوي چې کا لکه اوستری منګل نه د سپرې پوری لار دے یار کی هم سنی ته تکلیف پر سه دو شیابا سپی ور کوي کا شیا ته ور سه دو سنی مو سپی ور کوي اغه کی داسې اغه نشته چې سړی دی روډ ته پزود روډ ته پزود کړي حکومت کور دے ای ګورنمنت کور دے مو کور نه دے
یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غږله مشال ریډیو ښاوري اوس زو د وزیرستانونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د وچ میوې سوداګر وایي د پنجاب د ګمرک یا کسټم چارواکو یې د یو ارب روپیو مالونه یې سر کړی دي. دوی مشال راډیو ته ویلي چې هغو چارواکو تور پورې کړی چې دا مالونه له افغانستانه په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل شوي. خو د خیبر پښتونخوا سوداګر وایي دا شیان د قبایلي سیمو پیداوار دي. په هغو شیانو کې زنغوزي یا چلغوزي تر ټولو زیات دي. د پنجاب حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې مسالې د حل لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابا را کوي.
د خیبر پښتونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د څه د پاسه د یو ارب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال لري سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سکرتر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په 16 په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی 140 ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزه چې کومه ده دا 110 تن چلغوزه ده. دا 1 ارب نه باندې مالی جوړیږي. یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا او په دې کې مثال شیل والا هم شته او بغیر شیل والا هم دي. نور خو خوبانی ده او مختلف غازی پاریانو دي کنه کوم سپور دی هلته کې د لاور ول چوم ډرای فروټ ول کار کوي هغه هم کې چې کجور دي خوبانی ده او اخروټ دي مختلف شن خو بنیا دي چې کوم دا اکسپنسیو شی دی او کوانټیټی زیات دا مونږ چلغوزه ده او بدا کې دا جو چلا سپرال ساوت وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان لور دی. دا چې کوم مال تاسو پروت دی دا تقریبا دا سه کله سو بیس کا سانو مال دی ټوټي.
د وزیرستان د جنگلونو د سانګې د اټکل لمخې دا محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شوخوا 21 زره جره بزمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو جنگلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیه د اندادې لمخه هر کال د اربون روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسې افغانستان سره په پوله د انګور اډې لاره بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامي ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامي فصل دی، نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ دې چې هغه ته ملاو شنو بیا دې وسوک نشي نه وي که زمونږ نه څوک غواړي چې دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته بیازي نو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي نو دې به دا وسته کیږي، نو ځکه دې به حالت وډو دا غزنه ان ورډ بیا موست پرابلی دا به چاینا ته ځي، نو په دې وجه باندې دا د دې لپاره منډای چې زموږ ته لاهور او دغه فیصله باندې نو پلان خو زمونږ دا و چې سکل به مونږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او پاغه باندې به مونږ دغه کو دا آبادی دغه کې مونږ پروسس کوو، خو چونکه انګور اډه بند و نو مونږ ته فارن مال ورانه دی، دا خپل لوکل سیستم او خپل لغه باندې ستلې ده، نو لحاظ اګری پارک کپ کې شو کرانه لا.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون لمخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یو برخه یې قبیله یا خاندانی داوه منل شوی وي، نو د سرکاري اجازتنامې لمخه حاصلات ترلاسه کولای شي، او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامي فصل نه دی. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه، خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده، او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړونده چارواکو سره سیڈی
دیکھا مالا دا پتہ لگے تھے کہ فرض کے پی گورنمنٹ سر زمین ڈپارٹمنٹ سر تو دا شے وین ہم بدی کی افیشل ڈے کی بدی کی منگم ورکنگ ڈے کی منگم ڈم ڈیرا والے وا اینی ہاؤ لک ازوس پر دی دا ہم چ مالا دا کنسرن سو کس میں لو شی چیز اپ سر خبرو کما باقی دا گورنمنٹ دے لے پرمٹ ور کئی 25 روپیز پر کے جی دے نہ کلیکشن کی بیا روٹ نہ چ راجی پا روٹ نہ دے پہ مختلف زیون پہ مختلف تقمان درازی اور چونکہ عجیبہ کو خبر خدا دا چاہیے ورکڑے تھے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ورکڑے تھے لاہور اور پینڈئی جبکہ منگ سارا شاہپور کے خپل زون تھے منگا ورتا مختص کو لو اس سال تک دو کلیکٹران دی آگا پنجاب کے نو زمو خدا خیال ہے چمنگ سر دا بیا دا پنجاب گورنمنٹ سے لگیا دے
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15000 شپږ سو ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21000 جریبه ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو ډی خان پیښور راولپنډی او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامی او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي، او بیا مندنی ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادریږي.
مجید بابر وو چې د قبایلی سیمو د زنغوزیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په جنوبی وزیرستان کې پاتې کیږو. د جنوبی وزیرستان خلک وایي حکومت د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. د بر جنوبی وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې یو کال کیږي دغه روغتون غیر فعال دی. ځای خلک وایي ناروغانو ته ډیر تکلیف دی، خو که دا هسپتال فعال سي نو د دوی ګڼې ستونزې به حل کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې د اسمبلۍ غړي وایي دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریڈیو ته ویلي دي چې د تیر یو کول راسه د تحصیل هسپتال مولای خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان سروکی سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په دغه براک شوی وایي
هسپتال مشال ها ویس پورا بهر شوای نه دی جوړ اول په ځی باندې بربره درته لور شو نرمی شو د حکومت نه ها د پر زور مخبت کوي او دام کړی هندو ایم پی ای تام هغې لیدی وزیراله ته هم یی اپیل هم ته چوي چې په دا خورا په دا کوم دا خمه حرام وکړو فوري طور پر د نرمی شو د مطالبی حال ها
د سروکی سیمه یو بل اوسیدونکی د مولوی خان سرای هسپتال بندش په واجه د سیمه خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
اسپتال مکمل غیر فعال دی یعنی ویسو چې اکیما ایمرجنسی څو چار پښه کېدلا اه د بندش په میاشته راته باندې تورې مخشه د مشته علاقې یو اکسیدن وشو چې یو دون وبشه مهربان نامه دا اه په حق ورسې ته دغه وجه نه کچیر وته ایمرجنسی سوالات وای اسپتال وای کدای شي دای په شوای وای
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د مولوی خان سرای هسپتال فعال کول غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مولوی خان سرای هسپتال زر فعال نه کړي بیا و یې د سیمه اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان حکومت وایي امریکا او نوري غربي نړۍ ته دي هغه افغانان د مارچ تر 30 پورې ور وغواړي چې په هغو ملکونو کې یې د پناه اخیستو کاغذونه جمع کړي دي. امریکا ژغ رادیو د چارواکو له خولې ویلي چې د هغو افغانانو شمیر 40,000 ته رسیږي. په لکونو افغانان د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیوي غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو په تکل کې سول. په دوی کې ډیری یې د غربي هیوادونو د ویزو په انتظار په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواد ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډیری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره دې د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وښود. خو وویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دی. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دی چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخ ته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من دی چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیکت پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثنا غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نوریاس نوری وو چې د افغان کډوالو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د چین په سفر ځي. هغه ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخولو لپاره ضروري دی. نوموړی په داسې وخت کې چین ته سفر پیلوي چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو او پروژو بریدونه زیات شوي دي. د چین چارواکو هم د دې بریدونو په اړه خواشیني ښوولي او د خپلو وګړو خوندیتوب یې غوښتی دی. د زرداري د سفر په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشران به د نویو نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییزې وضع او دوه اړخیزو همکاریو په حق له د نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپلو کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړی ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډیره خمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلی شي. زما په خیال دا دوره ډیره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډیری وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کېږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzo la amala Pakistan pa iqtisadi dahliz um haga shan chatak kar unar kro la kasanga che hila keda da karzuno aw projo stunzo hum di khotar tolo lo stunzo dada che pachani wa gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada ka tarbi che sadar zardari do ta sanga kanat war kai zaka che zamung pa shan chinayan hum pa de puhegi che da Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madaran o der waq nishta
the security policies in Pakistan
تاکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د دغه رادیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم اوریدلای او لیدلای شي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. د کورمیشیاو سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لمړی د فبروري پر 2مه په اسلام آباد کې سره جرګې سی ول او پرون بیا په پېښور کې ناشته کړې ده. په دې جرګې کې شریک د پاره چنار ابراهیم حسین توري پر ماشام مشال لري ټول حکومت نه یوازې کورمې ته ورغلي لاري جر تر جر خلاص کړي، بلکې د هغوی د خوندې کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته ویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 13مه تشتبل سوی د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیر محمد اپریدی او د هغه ملګري ابرار اپریدی وسلوالو په ډزو وژلي دي. د خیبر پر خاطر زنغوزیو او چې میوه د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو عرب روپۍ مالونه ضبط کړی دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجي جاوید وزیر پرون مشال لري ټول چې د نومبر پر شپږمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړو چارواکو د 200 شل ټنه زنغوزی په دې تور ضبط کړی چې دا مالونه په قانون توګه د افغانستان راوړل شوی دي. خو د په وینا په دې کې ټول ځایي مالونه دي چې د قبالي سیم سره اړه لري. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د هیواد د پارلمان د خوا د برښنای جرمونو پاړه د 2015 کال منزور شوی ترمیمي قانون دی په سم دستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هیمن راټ سواچنه په بیان کوي چې د پاکستان حکومت له خوا د برښنای جرمونو پاړه قانون کې نوې اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي. او د اوکراین د خارکیف گورنر ویلی چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوی او 19 نور ژوبل شوی دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې طالبان حکومت په دې ورستیو کې ځینې هغه دینی عالمان نیولي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوله. دا هغه عالمان دي چې طالبانو د حکومت پر پالیسي یې نیوکه کړې دي. د بشر حقوقو فعالان وایي د طالبانو حکومت د هغه عالمان خوشی کړي او هغه کسان دي نه نسی چې د چارواکو له نظر سره همغږی نه وي. په دې نور حال عبیده سپوږمۍ راکوي.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بی پورز ناوخته د فبروري په 2مه په یو اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی دینی عالمان د نجونو د زده کړو ټولنیزې همغږۍ د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او رون آندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشری حقوقو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي رادیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپل حقوقو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانې مشر ازادي رادیو ته وویل
پیغام طالبان به مردم ایست
کړي. د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لري، د بشر د حقوقو د دفاع حق نه لري، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینو نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دی دینی عالمانو نه وسله لرله نه تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی هیڅ ډول انتقاد نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تیره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو اس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیا د مرستو اداره شایوت رسیزه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي ورته اقدامات سره حکومتي خساره رقموي. د دغې ادارې بندیدل به څه اغیز ولري؟ داود خټک په دې راپور کې حال درکوي.
داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کستې دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالره راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدریزه لیونیان دغه اداره چلوي. ښاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبریالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی این این ټلویزیون او رویټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایینه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخ راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیايي مرستو د نوي ورزنې ځنډ غوښتنه شوې تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال رادیو ساسې لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس به یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه مشران وایي په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور و پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یاد مرکزونو کارکونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال رادیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار عالم مومند په دې راپور کې راکوي.
لوندی ځا باندې سلاړم بس یو مرګره دلاري مرګرهونو هغه دی ته نشه کې موتی ما یا
هویا دا خبر پښتون خو د سوات ملکابات کلی پندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وایي په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وایي چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راته نه چیرې ده نشه یې چې د نور راته نشي اني دغه چیزه به ډیر لري او مخونې دې به راته نه پرېخوله. بس ما ته به سپک کتر چې په ولاره بوته مو اداره نشي دې نشه یې زوی دې ما وی وی دې چې به راته چې سپک په خره په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کومه هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری را اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخته کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې ډېر دی غواړي او د نشي په توری استعمالي هغه چې ته بیا سره د کول ډرینکس دی هغه کې مکس کوي ټابلیټس کې ګورو کوم چې ته نو سوک الفرازولام غواړي سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورزي
مشال ډیو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بیلتون پالي وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکار سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ته دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات سوي او ولې؟ عبدالله کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی، راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچستان وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستان بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو 3-4 کلونو کې بیلې او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
3-4 سال
سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے. لتے رو درسلور کلون رائے سے دا بلوچ وسلوالو حملوں کی تیزی راغلے دا، نئی واضح تیزی راغلے، بلکہ دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیک ٹیک ہم بدل کرے دے او اوس زانمر گی بریدو نہ کبھی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر گو بریدو نو ڈالا چورتا مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کالیش پاک زانمر گی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں، پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې ل ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټی ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل کاروای یعنی کوي بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسی نه چې د دې پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزی نو هغه شیز اول کول د پارا کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړي سوي دي. عامر رانا دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے
پاکستان افغان پالیسی د ناکامۍ دا او زمونږ ته افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پی مسله حل شوه. بل وجه یې له نیټوز وکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پی او بی ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پی زیاتې حملې کړې دي خو بی ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بی ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
24
د دې تر څنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان راتر بډي له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتوال سکري پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوند کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېری آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوت پشمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندري ژغېدلې پاتې شي. په دې اړه فرانس پریس خبری اژانس له ویډیو د بشیر گواش جوړ راپور اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولی موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې د لوی وسیله وبیلی او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د الهبا په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډیرا ویره او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرتونو کې، په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هرشي. دا زمنګ دنده ده چې ځای سازونه همغه سبل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمنګ نیکونو موږ ته رسول دي. بیل دې چې په غوولو کې یڅ فرق راولو
په دغه طریقه نو وختان زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کابی لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.